آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخیدي ځینو په خپل سیمو کې د لمړنیو خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی یو شمیر نور بیا ویلي چې په سیمه کې خزینه ډاکټران نشته د تا ورته نورې ټولنیزې ستونزې هم اوریدونکو یاد کړي اوریدونکو د همدې اونۍ په پایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساک جمی لمړنۍ واوره ورېده دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واورې په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به یې چې یو کرنیز هیواد دی اغیز څه وي په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو د خبرونې په پای کې د ورکشو عزیزانو د لاټې پروګرام لانډه برخه هم شته خو راځي پایل تاسو په پیغامونه وکړو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم موږ په د دوې درې میاشتې کې چې موږ کښتونه کړلې دي غنم مودغه سي پر وچېدو دي مروره بلی خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دی بس دغه اړه د بلفور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ژغ واوري د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ژغ تر بلفور چارواکو پورې ورسوي موږ ډیر په تکلیف یو وسلام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم نیکی زما ژغ دی د ایراد د مسول خلکو تور سیری د ایراد د ریګریشن ماجر چې د مسلم پرته دی غریب خلک پښکستان دا غن ماینګان ټوله د خلک دی غلط خلک دی خلکو ته مایسه نور کوي خپل اخري غریب سړي ته نور کوي دا غ مسولین چې ما سی وی څنګه کوي دا د زمون ژغونه واره چې د ایراد د ریګریشن ماجر کې ډیر زی په خلک ستا دا غن ماینګان ټوله د غلط خلک دی نیت سم توجه کوي خپل ځانو ته کارټینو دا زمون ژغ دی ورسیږي د مسول خلکو تر غوږه پوري
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله تعالی استاد جوړ او غ سرور دغه غوښتنه وختونه مسول چارواکو ورسوي موږ تامن ولسوالي کې د مخابرات او ډیر ستونزې د ورور خلک ډیر ستوندي سره دا خبره ورسوي السلام علیکم
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم ستونزې دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بخاک روان دی د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي دا د امارت یو نوی قانون دی تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپړو چارواکو ته ورسوي تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هر برخه کې
زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروي زه یو پېشنهاد لرم ا پېشنهاد داري چې د کوټ پولیسوالۍ کې ډېر وشکالي چې 200 راوځي چې د غوښ کوټ سیلا ورته بلته د غره سیلا وي او دواړه په ډېر خسته ځکه بنديږي چې خسته بندونه ورته جوړ شي نو ساسي نه هله کو چې هغه موسسات چې د کارونه کوي هغه ته خبر ورکړي چې دغه دوا بندونه موږ ته جوړ کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز کائنات عزیزی غوړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کما دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو تور کول کیږي دا چې زیاتره اسری زده کړستا چې هغه په مدرسو کې تدریسول کیږي او نه هم مشکل چې هغه د مدرسې کې ترلاسه کوي دا مدرسې دومره په معیار برابر نه دي هو په مدرسې کې دینی عالمانو روزل کیږي د دین لپاره خدمت کیږي هو لې عصري زده کړه نه ترلاسه کیږي نو موږ نو څه کولای چې د دې لپاره د نړۍ له هغه د کوونکو سره سیاسي یا هغه کار ومومو چې موږ په عصري زده کړو سره ترلاسه کولای شو نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې ځیني زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړه ترلاسه کول مهمه ده تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان دپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد ورکول کېږي، دا خو یعنی هېڅ پر ځای خبره نه ده، او هېڅ زه سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد ورکول کېږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر شي چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول سي، باید د ماسټري او نورو داسې نورو ډیګریانو دپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس سي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کېږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی، په کلو کلو یې زده کړې کړي. دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده، دا د هغه کسانو حق ضایع کېږي چې په کلو کلو یې درس ویلي، په کلو کلو یې زحمت کښلی. نو دا ډیګریان د هغو کسانو حق دي، دا د هغو کسانو حق نه دي. هو په مدرسو کې دیني علم تدریسېږي، وعلم و اسلام ته خدمت کېږي، و قرآن ته خدمت کېږي، خو داسې معیاري او عصري زده کړې نه دي. هو هغوی ته د سند ورکول سي، هغوی ته د ډیګري ورکول سي، خو د دیني زده کړو پر اساس، د عصري زده کړو پر اساس نه.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلي اوسېدونکی. کنی نیکونو خو نو ستا د دوا پخښ کې یو دانه په پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبینو کې دی، د سالیانو په لپاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نه څه پوښکې کې ډاکتران، نه څه پوښکې کې ډاکتران د ګور، دا یو ډاکتر دی کجی د سر درد ما غا ډاکتر دی، کجی د میجې مریضي ما غا ډاکتر دی، کجی د ډوک مریضي ما غا یو ډاکتر دی، بس ته ناست دی ګر دا غو نقطه درکې. دا وا سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل دا رقم دا شي سره دی چې مسلکی ډاکترانه سي، بس نو سره کی چې بیا د بازار د واره وړو اشمه په وسی، بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکی ډاکترانه واسي، یو دوا درې په دا کلینیک کښینه دا مخلوق ورځي، بس نقصي ورکی د اری مرزي د پاره چې خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د پاره جلا ډاکټر دی، دا صاحب جلا ډاکټر دی، هډوکو جلا ډاکټر دی، دلته بس د ګورو دا یو ډاکټر دی، د ګورو دا یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، په کې یو نه سي، هغه نو پر چورم دی بار خو د ډاکټر کلی دی، دوه دوه ساونه پاره ورته نه سي، ټیلی او تنبی بار یې سیار شي شروع وکړ، خو نه پرسیږي. نو
ما نوم بسم الله جان دی، د ژړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکتران یې کم دي، او دواوی خونه هغه ځای خون لږ دي، معنا یو دوه دوه پر کټګوري کې په جخو د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګور د جلاسي ډاکټران چې ماز نقصې ورونه وشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی، او وس د مور ورسو معنا یو یو پرکټ ګولې راکې ملا وایي او راز مون پالتو سیم د زمون سیسم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې وس ما ځنو خسه راکې مرش په وسیم سیدی، دا غي یو ډاکټر دی بس پرچی الته درد کلته دوا بس درو غورځي بس خلاص، چې د اری مرزي ډاکټر جلانی مست ګټ نه کوي، ولې موږ چې ته به مو یې ماغره هغه ډاکټر دی کوم د پرمیده درد ورسوم هغه ډاکټر دی، کوم پرایا زنګون درد کی چورسوم هغه ډاکټر دی، کدا صاحب مشکلی پر سر مو درد هغه هغه ډاکټر دی، چې اوس خالي ډاکټران سره جلاسي مرته نخصه را کی ترچې به برابر کم سي دي.
منم سلیم احمد دی، مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راور سردل ته مریضان راور سوبر ته مل دغه بیا دوا ولار سوولې د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وی دغه واکه مرسته مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چنای تر سوو هغه یا ساور کې پر لری بني یا درش د کباله دغه نه امید پاتې سو دوا نه ورسي.
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه ته یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي، البته نارینه ډاکټر ته، او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي، او بل اړخ چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي، که چیرې عامه پوهاوی ډیر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه، او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دغه بولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطح او د ولسوالي او کلو بانډو په سطح، په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډیر کښت سي او حل سي.
سلامونه ونیکي، احترامات تاسو او قدرمن ټولو اوریدونکو ته.
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود همدغه ده چې ښځینه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي، البته نارینه ډاکټر ته، او ښځینه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي. او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي، که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي، خامخا دا خو شپېته سلنه ام سی ایف سازمان ویلی وو که حتی اتیا سلنه هم افغانان ښځینه افغانان هغه ته صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه. او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دغه بولو که ښځینه ډاکټران ته موقع ورکول شي، د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه، په هغه صورت افغان ښځینه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي.
السلام علیکم، زه هدایت الله د میدان د ولایت نخت ولسوالۍ د معلولینو په نمایندګۍ دغه پیغام وړاندې کوم. امیر المؤمنین، دغه زموږ د درې میاشتو ماشینه پاتې دي، موږ له ډېر بد حالت سره مخ یو، چې له یوې خوا نه یخ ده، له بلې خوا غذایي مواد خلاص دي، له بلې خوا ناروغان راته دي. نو هیله کوم چې دغه ماش هم زموږ د زړه ضرورت والا کې نور په خدای سپارم، او هیله کوم چې دغه پیغام یعنې ازادي راډیو څو ځلې نشر کړي. مخې ته ښه
سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو ته وړاندې کوم. محمدي خبرې کوم. زما خواهش او ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورټ شرط عملي کول پر ډیورن کرښه باندې دا افغانانو ته د منولو نه ده، یا ویزا ورکول. دا اوس هم عوام ولس، افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو او د فوجانو یو محمد ولي دغه جنجال اړو جوړ چي دي. نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او دا شرایط او دا خبرې نه دي، دا د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بلل کیږي، باید په غزاله طریقه باندې لار حل شي.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راځي ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوښ دي چې ما پیغام ثبت کړي. ټول افغانان ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی که څه بلا دی، د دې رد عمل کې افغانان رهبران ځانون افغانان بولي، د دوی هیڅ رد عمل په دې کې ونه شو. هغه د یو پاکستاني پر سر ټول افغان وای خراب شي، زه خوشاله کیږم، همې لټوم، د هیڅ یو رد عمل ونه شو. څنګه افغانان دي، څنګه دوه طبیعت خلک دي، دوی د چې اوس هم دغه خاورې تجمن دي، هغه د استخباراتو دنده به مخه اخیستې دي. پر دې باندې افغان ولس هیڅکل اعتماد نه شي کوای، هیڅ تکیه نه شي بر کولای. دا غاړې صاحب خټک لا شو هغه رد کړل، هغه داسې خبرې ناممکنه وبللې د افغانانو په شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې چې زموږ مشران دي، که امیر خان متکی دی که نور رهبران دي، چې هغه د افغانانو د کونډو یتیمو د ماشومانو د مظلوم ولس هیڅ غمخوري نه کوي. مازې د خپل ګېډې او خېټې په غم کې دي. د دیکتاتور حکومت یې راپیل کړي، د شریعت په نامه هر څه کوي. ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره. دوی وسم شتن شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه و ورونو بنګلې لري، ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي. د هغو ساتنګ و خدمت و د دې خاورې ته هېڅ رحم او شفقت نه بر لري. نو دوی امانت و داسې موقتي راغلي دي، نو دوی تمه ده چې بېرته به ځو. نو په دغه دوی داسې ژوند و ګزاره کوي. الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره.
اوریدونکو، دا وستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. هغه ستونزې مو چې یاد کړې، هغو ستونزو ته رسیدګي وشي، او هغه کومې سپارښتنې مو چې درلودې، پر هغو سپارښتنو عمل وشي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
د همدې اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لمړنۍ واوره ووریده. دا واوره وروسته تر دې وشوه چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالیه پرله پسې شکایتونه درلودل، او دا هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمي پر مهال هوا هم ډیره ککړه شوې ده. دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او دغه راز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي، په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپیریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پوښتلی دی.
د ورښتونو په اړه وړاندوینې شوې، موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبینه یو، خو چونکه افغانستان یو زراعتي هیواد دی، تغیر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ، اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نشي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروری وو هغه متاسفانه ونه شو، او دا به دغه ورښتونه به تر ډیره حد پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حد پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپه وي او که به دوام وکړي پر اتلونکو ورځو کې؟
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حد پورې ورته خوشبینه نه یو چې دا به دایمي وي، ځکه دا موقت ورښتونه دي، ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی. سره له دې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو، نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې کدا ورښتونه په همدغه شکل سره وي، نو دغه د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي، او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي، دوام ونه کړي او موقتی به وي.
ښاغلی فیضی، د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو په اړه مخکې هم خبرداري ورکړی، رواني اوریاوي او هغه چې پر اتلونکو کې وړاندوینه شوی، دا به د بشري مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي؟
دا چې د ملګرو ملتو ادارې خبرداري ورکړی چې د ورښتونو د زیاتو ورښتونو لامل دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي. نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه، بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي، او د همغه تاثیراتو یوه برخه افغانستان هم ده. نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې وو، فکر نه کړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې همغه تشویشونه موجود وي. نسبت اقلیم او وضعیت او حالات په کتو سره، سره لدی چې لایو ورخه اقلیمی تغیرات رامنځته شوي، لبل اړخه ادارات په کاوی او مجهزو امکاناتو دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي، او تر ډیره حدا پورې بده تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضی. اورسته پښتنه دا چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوند ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان نظرسنجي وړاندوینې نو ټول امکانات موجود وي ورسره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر احمد فیضی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو عزیزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هارمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 22، او بله شمیره یې ده 0 50 99 99.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 دېرشو 10 دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري، او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی، تللی د 4-5 کاله کېږي چې بیخي نه درکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی، یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 4 ساعت خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 54 15 503. یعنی 0 51 1 15 0 3. بل اتصال شماره ده، هم درته وایم چې ساده شماره ده: 0 58 1 16 9 40. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه د ازادي رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره کړو د صحت جامع فرتن وی ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره مزار شریف نه ما چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د ملګری ورور نه تر کښوې دې که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له هم دردی را سره فدغه شمارو برخوال شي لمړی کې اتصالات 0 و 7 شپږ اتیا شپږ شپېته 55 40 بل شماره ایم ټی ان دا 0 و 7 58 903 904 وروسته روشن نمبر وایم 0 و 7 شپږ نوي شپږ شپېته 40 اتیا 50 اتیا ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ خار نه نظر کښوې دي شماره رسته کې تکراروم 0 و 7 شپږ اتیا شپږ شپېته 55 40 0 و 7 58 903 904 0 و 7 شپږ نوي شپږ شپېته 40 اتیا 50 اتیا 0 و 7 افغان نمبر دی 0 و 7 904 904 1 په دې هیله وروره کې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې خو وختونه او د الله په مات
ګران وروره سرتاج ننګرهاري تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی نو مش خو تاسو دغه پیغام خبرو خو به تر بداوي چې تاسو پر اټلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې دغه ماشوم نوم او ځنی نشانه هم یاد کړئ مننه
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونی ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-2-42-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-2-42-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د ده په اړه باندې هېڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی 43 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دغو شمیرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري: 0-3-8-2-00. بله شمیره وایم: 0-2-14-18-41. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې ښاغلی طاهر روشان صاحب، تاسو ته او همدارنګه ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راتره کې روغ خوشحاله یست. جامله ته ځنډروست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې دی چې د ده کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده: 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم: 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-8-1-9. او دویمه افغان بسیم شمیره ده: 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیر تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
زپتان
خوشاله چې پوره می د سودا شو مینا 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 می علم کی رسوا شو مینا 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 می علم کی رسوا شو ټوک می کوله ټوک می کوله
آزادی ملمه.
سلامونه، اسمت ساروانیم در آزادی رادیو له ملمه سره خواله کوم. زموش ملمه په اتمی فیزیکی دکترا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نن زده کړې مې چون د ما پلار دینی عالم و یا په اصطلاح مولوی و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي. کور کې بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه هم یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلي، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلي. بیا په کابل کې پسې را لوی شوی یم، البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه یې. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی، نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل شوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یولس کلن وم چې بیا یې اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آن تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل شوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چون ما درسونه نیمګړي پاتې و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لري ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو. که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده. او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچني والی کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا د موږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل ټکول وي، او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې ورستیو کې د ښوونځیو حالت ډېر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي، ضربه یعنی وهل دی، ووهه تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کیدای شوی کولی شوی یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بې له وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډېر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و د دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړې کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به مهم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ هم ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و، خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي، نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پې کوي، ډېر به پوښتنې هم نه کوي، حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړباسې چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زهایتینو په اړه باندې خبرې کولې، نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته وویست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومیږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ و.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سم ته ولاړم، یعنی په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډېر جذاب ښکاره سو. خو د ما ډېر علاقه د فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یادې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډېرې شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یوه د بی بی سي راډیو وه چې خلکو اورېدله، یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه، هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد، ما پلار د خوی به هغه به ډېره راډیو بی بی سي اورېدله، نو تقریبا زموږ په کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و. نو دغه ځلاند وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې دی داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه وه، او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و، ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چیم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي، د یو خیر د کار دپاره، مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي، نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و. ما ته ډېر جذاب و، زه چې صنف ته ولاړم ښوونځي ته، ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورکړي، مړې خدای دې اوبه کړي، ډیر ښه انسان و. ماته ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده همیشه به ماته وخت راکړ چې زه پوښتنې وکړم. بیا به ماته همیشه له ټوکو له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری، یعنی همیشه به من پوښتنه کول ځکه ما ډیر پوښتنې کولې. بیا ماته وویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی. بیا ماته وویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده، دا به د کوم مسلک مربوطي؟ بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده کنه، همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک دلته که. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع سوله. ما ساینس پانځه لوستی دی فزیک څنګه، ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې خپله مې انتخاب هم ساینس و، که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه، چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه شم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه اوس خو خپله پانځی ده، بیا مې فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اټومي ازمایښت وکړ. هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه، نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به یې تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت دا د نړیوالو نظریاتو او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي یا په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ، په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور هغې ماته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې به که څه ما بې سواده او خو په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوي ده، کېدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا ما په امید خوړل سوي او دغه سې حوالات راغی چې زه په افغانستان کې د هستوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت به رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خود هغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مو هم دغسې ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یادې شي ویوایست.
ولا کسی خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې زښت ډېری، خو دوه کسی ډېری جالب دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې سوې او تیر ځل د طالبانو حکومت راغلی و، نو لږ لږ آرامي سوي و، موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز. ځکه ما د ډاکټر سره نجیب وخت کې هم پانتون یو وار خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهان د پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، دغسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې دا د سویچ نه را ایستلي وو تر ساکټه پورې، کیدایسې یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم را ایستلي وو چې چیرته یې خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سمفونه به وو چې ورننه به وتې امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سم ته خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول ما به تر اخره وځوري. او ښه دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پی ایچ ډی لپاره تلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازی اورېدلی وو، هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، له جوړ نه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بیرته نه سوی ونه راتلی، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راته تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقم وي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ هم صنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وګم کتل، یو رقم هغه عجیب راته کارته، خو تلویزیون غوندې یو شی ده، لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي و، ګیم خانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود، هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې وو، نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفي راغلی وو له اتریش نه افغانستان ته، چې د 10 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته ویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا یې اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیه د خوانې انداد کې استوایي دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته ومه، هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړ سوه، منظم سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پوهنتون کې هم. دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوو.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري، که تاسو کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري هغه ووایست.
غټه خبر دا ده ساروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري، پارټي کول یو ځان ته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول پې پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونوکړو، ما چې اول ځل دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې لس دقیقې ورسي هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر وي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسي د تا که څو هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا ته نه چې ته څونه په خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس، یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نه شي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10,000 غواړم، هغه به چې نه 15,000 درکوم، بیا به ته وایي چې نه 9,500 سوې، بیا به وایي چې نه 8,500. دغه سم چنې به ورسره وایي. او دغه شی موږ ته ډیر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هاته ښه کوالیفاید کارونه کوو، په کم معاشي کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي؟ که نه، موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو. خو دا دلته ډیر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی ده، په نیمې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خواته چې خبرې کوي، کس مقابل پازابي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانیز میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چات یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خپه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه متاسفانه موږ مشکل دا دی چې ما خپله د خپل ځانه لا درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسې کتاب تالیف کو، په دې برخه کې اوس چې لرې یاست کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تلی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل متاسفانه که درته وایم هو او نه، نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوی و، هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې همکاری کوم، نو هغه هغه چاره اوس مختبی هم که څه هم یورو په ماشو نه ور ناخلم، خو دا کار سره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین، آنلاین متاسفانه دا د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي، زورته درسي مواد لیږم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسئ، کوشش وکړئ چې ټول راسئ، تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نه شئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل هو پوسم خوامه لیکنه کوله سرګرمی وراته پیوشي به لیکنه کوله، اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و.
ډاکټر صاحب تن هتا سي په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي، هم دلته درس ویلې دی. په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهان د حالت کې دي، ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسې د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګرځي. دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږده مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به اوس پیسې وګټي، خو اوږده مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه، چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟ بیا هم د کار پیدا کول ډیر درته اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر درته اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخښه په ټولو افغانانو کې دلته راځي، ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي. دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي، که ژبه هم نه وي زده ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها، سلامت اوسئ، خدای پامان.